یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی. د نوي کال لومړۍ ورځ د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته مبارک وي. په دې خبرونه کې به د نوي کال په ورځ په ټول هیواد کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راپور واوري. دا به هم واوري چې که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
د خبرونو سرټکی: د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې له شلو ډیر افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېج د حل لپاره د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. او په ایټالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر لوړ شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې 22 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې دي. د دې شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي رادیو ته وویل:
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کسه پولیس دي او 14 کسه اردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې کمسیان واغه د دشمن لاس تر بیدلې دي. 13 په 3 بجې د شپې
د زابل ولایتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ولایت دولتي شورا رئیس د معلوماتو له مخې په تیرو دوو کلونو کې د نه همغږۍ له امله د دغه ولایت میزان نو بهار او د چوپان ولسوالیو سقوط کړی دی. د کابل کندهار لار د طالبانو په کنټرول کې شوی او یو شمیر کمربندي پوستو هم سقوط کړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېج د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د قابو کولو او ترې نه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ پیښې هم په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
دی وایي په دې سره په دې هیواد کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 24 ورسید چې ټولې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال دي. هرات 15، سمنګان 3، لوګر 2، بلخ، کاپیسا، دایکندي او بادغیس یوه یوه د کرونا مثبته پیښه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي چې 13 نورې مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې اړه به وروستي معلومات وروسته شریک شي. نن د وری حمل د 1499 لمریز کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې منځل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول شوي، خو راپورونه وایي چې تیره شپه په مزار شریف ښار کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره شول. د مزار شریف د روزي مبارک رئیس عتیق الله انصاري ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو، د روزي مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړو ګډون کړی او هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نه نیمه بجو چته شو چې تر راتونکو څلور ورځو پورې به ولاړوي. د سخی جنډه هر کال د وری په لومړۍ نیټه د جګپوړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې وجدیږي، خو تیرونی د بلخ مرستیال والی رسنیو ته وویل د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تیر شپه په مزار شریف کې د جنډې لوچتېدو سره سم د ښار په بیلابیلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وشوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. زموږ غږ آزادي رادیو خبرونه او یو د هم سو بهرنی خبرونه په ایتالیا کې د کورونا وایرس لکبل د مړو شمیر په چین کې د دینه رغې لکبل د مړو تر شمیر لوړ شوه. ایتالیا چارواکو پرون ویل چې د 13 سلور 8 ساعتونو په ترڅ کې نور سلور 22 کسان په کورونا وایرس تخته کې دوه لکبل مړو شوی چې لدی سره په دې هیواد کې په دینه رغې د مړو کسانو شمیره 3015 لوړ شوه. په داسې حال کې چې په چین کې چې دینه رغې نور نړۍ ته تر سرایت وکړ او د نفوسو شمیر د ایتالیا په پرتله درویش زل زیات د کورونا وایرس ټول 3215 سالو کسان وجلی. په چین کې په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر تر پرون ورځې پورې 8900 تنو ته، خو په ایتالیا کې بیا 1015 تنو ته رسیدلی دی. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینې وکړي. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین تیره ورځ ناوخته پارلمان کې د څرګندونو پر مهال وویل چې تر دې دمه 1000 پر زیاتو خلکو د کووید 19 وایرس ازموینه شوې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په ترکیه کې پرون د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 4 ته ورسید. په ترکیه کې په کورونا وایرس د 1038 تازه مواردو راپور پرون ورکړ شو چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته لوړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2690 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 3.5 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 1409 کال نوې ورځ په افغانستان کې څنګه تیریږي او په همدې ورځ کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمه چارواکو دغه جنډه پورته کړه. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کورونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایارو دا به هم واوري چې د هلمند والي وایي له ورکم وروسته طالبانو هڅه کوله چې ځینې سیمې لاندې کړي کړه سره ملتیا وکړي. دا او یو شمېر نور جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبرونې د سر موضوع نن د 1409 لمریز کال د کال لومړۍ ورځ ده چې په دې ورځ کې په ټول هیواد کې څومره امنیتي پیښې رامنځته شوي دي. اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې ده. اکرام صاحب، که اوریدونکو ته د دې ورځې د امنیتي پیښو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د تدابیرو په اړه که اوریدونکو ته ووایي څه تدابیر نیول شوي.
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل افغان صاحب، نن د 1409 کال لمریز کال لومړۍ ورځ ده. د حمل که هم افغان چارواکو دغه شان امریکایي چارواکو د سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی، خو نن ورځ تر اوسه پورې چې د ورځې دغه د 12 بجې او 8 دقیقې دي بیا هم د امنیتي پیښو نه خالي نه ده. د زابل مرکز کلات نه راپورونه وایي چې د نن ورځې پیل سره سم د شپې له 12 بجو نه وروسته د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په سپینې غبرګې سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال باندې 22 افغان سرتیري وژل شوي چې په دې کې پولیس هم شامل دي او ملي اردو هم. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي او ولایتي چارواکو په دې اړه باندې تر دې د متصلي دي ویلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې دا پوستي چې دي د مرکز په 10 کیلومتره کې پرته وي.
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس اردو دي او دوه ټانګه او په مکمل ډول په قرارګاه کې چې کوم شیان واغه د دشمن لاس ته لوېدلې دي، 13 بجې د شپې او هغه مکمل ډول باندې دشمن نیولې. دغه د سپینې غبرګې په نامه یو کمټولۍ چې طالبانو له ځان سره وړي دي او هلته نفوذي خلک طالبانو درلودو د اردو او د پولیسو په منځ
خاغلی حق بیان دا هم ویری دی چې په دغه ګډو امنیتی پوسټو کې د وسلوالو طالبانو ځینی نفوذی کسانو چې د مغوی نه په ګټه اخیستنې باندې دغه پوسټ سقوط شوی دی. نوموړي دا هم ویلی دی چې په تیرو دوو کلونو کې دغلته د نه همغږۍ له امله د دې ولایت ځینی ولسوالۍ په ځانګړي ډول میزانه نوبهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د کابل کندهار لویه لار هم د طالبانو په کنټرول کې ده او یو شمیر کمربندی پوسټو هم سقوط کړی دی. لدین ورخوا د فراه ولایت د امنی قومندانۍ د پنځمې حوزې امیر او دوه نور پولیس تیر شپه نه وخت د نن ورځې په پایل کې د 12 بجو نه وروسته د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. یو امنیتی سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو ته ویلي دي چې البته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې تیر شپه نه وخت له 12 بجو وروسته د فراه د سلطان امیرغه په سیمه کې د پنځمې حوزې امیر د دوه نور پولیس سره د وسلوالو طالبانو له لوري نه وژل شو. دا پیښه هم په رسمي ډول باندې لا نه ده تایید شوی. خو د ولایتي شورا رئیس د عبدالله قانی دا پیښه تاییدوي.
دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه تاسو پوښتنه کړې ده، دوی په دې اړه باندې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره موږ چې وغږېدو تر دې د مدوی په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، او دوی ویل چې موږ د ورځې په جریان کې د ورځې په وروستیو کې په دې اړه کولای شو چې یو کلي راپور تاسو ته درکړو.
اکرم صاحب، تاسو سهار دفتر ته راتلئ د کابل امنیتي وضعیت په اړه راته ووایئ چې امنیتي وضعیت څه ډول و. همدارنګه د سخي صاحب په سیمه کې د کارتسي په سیمه کې هلته به پخوا داسې د نوروز عنعنوي میله کېدله، البته د مزار شریف ته ورته، په دې اړه باندې راته ووایئ چې هلته اوس دغه مراسم ځنډول شوي دي، که روان دي، وضعیت څه ډول
د کابل ښار امنیتي وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې برعکس د پولیسو ګزمې ډېرې شوي دي. لیدل کېږي په ښار کې ځای ځای تاسې د جنډې د اوچتولو یادونه وکړه او د نوي کال د مراسمو حکومت په دې برخه کې بندیز لګولی دی، او تر دې دمه هیڅ ډول مراسم نه تر سترګو کېږي په کابل ښار کې. کاغه د وزیر اکبر خان غونډې ده او ځینې نورې سیمې چې تیرو کلونو کې پکې دلته د نوي کال مراسم لمانځل کېدل تر دې دمه هیڅ نشته.
ډېره زیات مننه درنو اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم نه کړی وو، خو تیر شپه د بلخ سیمایزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. د محل رسره د ازادي راډیو سیمایز خبریال مجیب حبیبزای د ټلیفون په کرخه ده. حبیبزای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم څه ډول وو.
سلامونه افغان صاحب، څنګه شتاب سره ورته یادونه درلوده کابو دوی اونۍ کېدله چې جمهوري ریاست د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او همدارنګه د بلخ محلي ادارې ته امر کړی و چې د کورونا وایروس د مخنیوي یا د شیوع د لا زیات شیوع لپاره باید دغه مراسم باندې بندیز ولګول شي، او دغه ته اړوند ټول هغه میلې چې خلک په تېره غونډېږي او تجمعګانې ترسره کړي باید پرې بندیز ولګول شي او دغه مراسم ترسره نه شي. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ او د آمادګۍ د نوروز ته د آمادګۍ یا د چمتووالي اتو کمیټو خپلې آمادګۍ درلودې، هم امنیتي برخه کې، هم د فرهنګي چپ چارو کې، او هم د ښار د ډیزاین او د پاکرۍ او د ښکلا په برخه کې. جمهور ریاست امر وکړ چې دغه مراسم باید وځنډول شي یا ترسره نه شي. خو تېره شپه د بلخ د سخي زیارت مسؤولینو چې موږ سره خبرې درلودې د وې چې دغه مراسم په پټه توګه د بلخ د محلي چارواکو په حضور دغه زیارت د مسؤولینو او همدارنګه د نوروز د چمتووالي د اتو کمیټو د غړو په حضور کې جهنده پورته شوله، خو پکې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل نه شوله، او اوس مهال هم خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دا زیارت صحن ته ورشي او د روضه شریف څلور دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. تر دې پخوا نوروز هر کال بله
لدین وړاندې به یو شمیر ولایتونو نه اوسیدونکو بلخ ته تلل، هلته به په دې مراسمو کې ګډون کوي. څه کال بلخ ته میلمانه درغلي دي کنه؟
کوم څه پام دې مسله اشاره وکړم چې تر دې پخوا به هر کال نوروز جشن د کال په لومړۍ ورځ تقریبا دولس زره یا در زره کسانو په ګډون بل منځل کې دا اولته به کم از کم 200 یا 300 چارواکي د هیواد مرکز څخه د نور ولایتونو څخه د ګاونډي هیوادونو څخه به دې ځای ته راتلل. سږ کال هم د جنوبي ولایتونو څخه، د مشرقي څخه او د نورو هیواد د نورو سیمو څخه خلک راغلي دي دلته په سترګو کېږي او تمه دا وه چې نوروز خو به ترسره شي او د خلکو په نسبت نورو سیمو ته یو څه کم حضور سره. اما په یو وار د ګوتو په شمېر ورځې پاتې وي چې جمهوري ریاست اعلان وکړي چې په دغه مراسمو به بندیز ولګول شي، اوس راغلو کسانو ته هم دا اجازه نه ورکول کېږي چې د اقل فقط ترسره شوو مراسمو کې چې د 40 ورځو لپاره د دوام لري په بلخ ولایت کې او د نورې اړوندې غونډې دي، میله ځایونو ته خلک چې د سمنک میلې دي، د دهقان میله ده، دغه میلې ټولې کنسل شوي دي او د سخي زیارت څخه هم راغلو زایرینو ته سیلانیانو ته هم هغه د مزار
اصلي اوسیدونکو ته د تدوین اجازه. حبیب زاسب، کیدای شي د بلخ په ولسوالیو کې د دې ورته ځینې میلې وي، د تاسو راپورونه څه ښیي چې په ولسوالیو کې دغه میلې سته که هغه هم کینسل شوي دي؟
بندیز په هغه ځای کې لګول کېږي چې دولت تسلط لاندې وي. په بلخ کې شپږ ولسوالۍ دي چې نه یوازې دولت په ټولو ولسوالیو کنټرول نه لري، بلکې په هغه سیمو کې چې کنټرول هم لري وقت محلی ساکنو پر اختیار کرده یا حالتی پر خلق و هیچ دول بندیز نشته. خلق در غور فانانات چه کنون رو پا لخواه و در تپاتی دی در غوزی تسرکول رو لپاره اقدام کرده یا وقت پدو مثلا تبال خول سالهی که در وزلوبه لوبه ده هر کال با مزار شریف خواه که تسرکی در تمامانت نلگه و شوی خالت تسرکیگی. تیر شپه متاسفانه تقریبا ده دو ساعتون لپاره کرده چی جهنده پورتش ولی مزار خار ده هوایی دزو شاید و چه ده خلکو ترمنز دیر وحشت را منزده کرده و دیر اندخنی و چه لامل ای دو تنه تکی هم شول رختون تا واسطه بشول زنی کسان بیاونی و شول دغه هغه څه دي چې د حرف په اساس نه شي کولای مخنیوی وشي. روانې دي د محلي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هر هغه توان چې لري په کار.
حبیب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که در ته ووایي چې دغه ورځ خو د جنډې پورته کولو مراسم وځنډول شول، بیا د راتلونکو ورځو لپاره بیا هم سیمیزو چارواکو تاسو ته څه ولیدي چې دغه مراسم به کېږي که د بیخي له سره د کال له سره دغه مراسم ځنډول شوي؟
مراسم تشویق چند کال بعد در جنده ها مچاروا کل لخوات ها دیگونست مشن لخوا بده تا امر وشو در بوزیر که راپورت شو خوست کال پا مختی دول تیرش پا راپورت شو و در جنده به تسترویخ تو رز پوره والا روی گمان داده که در دی ویروس شیو در اوا پا گرمه سرکه مشی خلق کتبه در قل در جنده در زیارت اجازه ورکه وشیو هم پا محدود دول در رز سل یا دو سوا کسانو تا در سخی زیارت تا مراجعه وکړي او شخو فل حال د خلکو پر مخ دغه چلو دروازې چې دغه زیارت منسوب دي د خلکو پر مخ بند دي.
ډېر زیات مننه له بلخ نه زموږ سیمیز خبریال مجیب حبیب زای وو دوول چې که څه هم جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي خو تېره شپه سیمیزو چارواکو دغه مراسم پر ځای کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د کرونا موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کرونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي. دا مهال راسره زموږ بل سیمیز خبریال شاپور صابر د ټلیفون په کرښه ده. صابر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست که د دغه ناروغي د خپراوي او د تازه پیښو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښې څه ډول وي او دغه ناروغ کسان څوک وو؟ خپله د هرات ولایت اوسېدونکي وو که تازه له ایران راستانه شوي کډوال وو؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، دقایق قبل ما با دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضری هرات در رابطه به کرونا و ویزه که مبتلا به ویروس شدن در ولایت هرات صحبت های داشتم. آقای بسیم به این مسئله اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته دو فرد دیگه تستایشان مثبت اعلان شده که با این دو نفر کنون در ولایت هرات 15 مورد مثبت به ویروس کرونا در بخش ایزولیشن یا تجوید شفاخانه حوزوی هرات به سر میبرند که با وجودی که آقای بسیم یادآوری کرد که دو فرد هم مسافرت داشتن به ایران، هم تاکید کرد که دیگر بحث ایران در ولایت هرات مطرح نیست، چرا که روزانه شما به جریان هستیم که بین 12,000 to 16,000 افغان از ایران وارد ولایت هرات میشه و گفته آقای بسیم شمار از افراد مشکوک هم که میکنون در بخش تجدید شفاخانه حوزوی هرات بستری هستند، اینا کسایی هستند که در ایران مسافرت نداشتند بلکه در ولایت هرات اینا ملوث شدند و وضعیت در ولایت هرات بسیار خوب توصیف نکرد مثل بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات و گفت که امی اکنون هم 47 از افراد مشکوک به شمول 9 زن تحت مراقبت های جدی دکتران قرار دارند و ما منتظر ازی هستیم تا تستای از اینا برای از اینا برسه که تستا از اینا مثبت هست یا منفی. و نکته قابل خوشی هست که روز گذشته یک لابراتواری که تشخیص کننده مریضای کرونا هست از کابل پایتخت افغانستان به ولایت هرات رسیده که به گفته دکتران در شفاخانه حوزوی هرات قراره که فردا از این لابراتوار استفاده کنند که دیگر نیاز نباشه تا تستای یا سمپلا نمونه های این افراد مشکوک به کابل فرستاده شود و بعد از انتظار چند روز مشخص بشه. و اینا تاکید میکنند که اینا میتونن به ظرف 12 ساعت تست از اینا رو مشخص بکنن که چی کسایی میتونن مثبت باشه و چی کسایی منفی. و اولین مورد ویروس کرونا که شما به جریان هستیم که در ولایت هرات تشخیص شد و از سوی وزارت صحت عمومی افغانستان در کابل اعلام شد، روز گذشته این فرد از شفاخانه مرخص شد. این فرد که وحید نام داره 27 روز تحت مراقبت های جدی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر برد و روز گذشته با فامیل خود
صابر سب که یوازی در روستی پختنی پتوگ داره توی چهل تا دغه ویروس در مخنیوی در تدابیر و پارلباند معلومات ورکنی چه چنگ تدابیر نیول سوی دی آیا در خلق در قینات وارد دی کنه؟
حالا به نوعی مردم قناعت کردن در ولایت هرات و دکتران هم خوشبین هستن که امکانات بیشتر شده و این امکانات میتونه سهولت برای از اینا ایجاد بکنه، که از همه مهمتر بحث دستگاه تشخیص تستای افراد مشکوک است که شما به جریان هستیم که حدود 10 روز یا بیشتر از 10 روز در بر میگیرید تا 3 یا 4 روز قبل که حدود 38 تن از افراد مشکوک از شفاخانه شیدایی فرار کرده بودند، یک از ادعای بزرگ خانواده‌های از این افراد این بود که ما بیشتر از 10 روز که میریز ما در شفاخانه بستر است، اما تا کنون تست از اینا از کابل پایتخت افغانستان فرستاده نشده. حالا دکتران میگن که با فرستادن این دستگاه ما میتونیم که سهولت های زیادی ایجاد بکنیم و حتی میتونیم قناعت مریضا و اقاربشان ما بتونیم برآورده بکنیم. نکته عمده که همواره باعث نگرانی هست ورود روزانه هزاران افغان که از ایران وارد ولایت هرات میشن، که اینا میگن تا کنون حکومت افغانستان به دیگر نهادهای مسئول مانند صحت عامه نتوانستن یک گزینه بدیل برای از اینا پیدا کنن وقتی که این افراد وارد افغانستان میشن. ولایت افغانستان ما نگران هستیم که ویروس کرونا به این ولایات انتقال پیدا میکنه، به اون زمان شاید کاری از توان هیچ کس نباشه. و بحث دیگه این هست که
صبر دیر زیاد تمنا نمون معلومات خو اخستل په هرات کې زموږ سیمه خبري الوی چې په 13 ساعتونو کې دغلته په کرونا وایروس دخته دوه تازه پیښې رامنځته شوې دي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم د کرونا په موضوع کې پاتې کیږو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیواد د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره بې ساري قرباني ورکوي. خامنه‌ای دغه څرګندونې د نوي کال یا نوروز په مناسبت د وینا کې وکړې. له چین او ایټالیا وروسته ایران کې ډیر خلک په دغه وایرس اخته سوي او لامل یې مړ سوي دي. نور تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي هیوادوالو یې د وژونکي کرونا وایروس د ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړې چې بېلګه یې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه یې په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,240 کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت تلویزیونی وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه ای زیاته کړه دغه قربانی د دوی روغتیایي ټیمونو ډاکټرانو نرسانو مرستل نرسانو مدیرانو او پروختونو کې نورو کارکوونکو ورکړی ده. د ایران سره مشر وویل ایران په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو له سیلابونو زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې یعنې د لویدیځ تر بندیزونو پورې مخامخ ولا بلاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسېد. خامنه ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښيي. د ایروپورټ له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او حملې له امله د مړکېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه یې له امله په نړۍ کې له لس زرو زیات کسان مړه شوي. په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم ډېر پیکه کړي دي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ چې نن رخصتۍ ده د نوروز په مناسبت په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. ایران حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی او عامې مذهبي فعالیتونه محدود کړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه 13,000 د کورونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې هېواد به پر دغه بحران برلاسی شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسېږي او هېواد به د یووالي په مټ د کورونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. بلې افغان ته
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یوه کورنۍ امنیتي موضوع د هلمند والی وای تر اورکام وروسته طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې ونیسي. والی چې په یو خبري ناسته کې رسنۍ سره خبرې کوي وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو بریدونو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
تورن جنرال محمد یاسین چې د پنځمې په ماښام یو خبري ناسته معلومات ورکول وویل د امریکا د متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې تر توافق وروسته د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو په وسلوالو بریدونو او غلچکي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ولی وویل طالبانو په تیرو 15 ورځو کې هڅه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو وړاندې د امتیاز اخیستنې په موخه په هلمند کې یو شمیر سیمې خپل ولکې لاندې راولي خو بریالي نه سول.
د دوی دغه پیشبیني دا و چې منګه کا وکولای شو په دغه لس 15 ورځو کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو او بل اخره که بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي په بین المللي او ملي سطح په مذاکراتو کې اوسه ګټه پورته کو. خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې د زمنګ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیري بریدملان ساتمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
شغل یاسین زیاته کړه که هم په دغه بریدونو کې طالبان ته درانه تلفات اوښتي دي خو بیا هم د دوی د حملو شدت په حال پاته دی او د ورځې نه بلې ته زور اخلي. هغه رسنیو ته افغان ځواکونه که هم د ولسمشر د امر مطابق د اورکم د اونۍ رئیس په چارډاز او عملیات نه کوي خو که مرکز ورته امر وکړي چمتو دي چې د طالبانو په مرکزونو بریدونو ته شدت ورکړي.
د تروریستي اعمالو په نخه کولو کې ټول قمندانانو ته د پاکستان هدایت راغی د دوی د مشرتابه نه چې تاسو هر څه کولای شئ په داخل د خارونو کې او په شارو شاراو باندې د مینونو خخولو او تروریستي اعمالو ته مخه کوي تر څو میډیا او مطبوعات او سوشل میډیا ته فیسبوکی دي دی په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه ستاسي حمایت وکړي او په امنیتي او دفاعي ځواکونو بی اعتماده شي. چې یو څه تروریستي پیښې په دغه لس ورځو کې په هلمند کې پیښه شوه لشکرګاه او ګرش کې خوشبختانه د امنیتي او کشفي ارګانونو او دفاعي ارګانونو د قوي او ښه مدیریت لواجه یو گروپ سلور کسیز په لشکرګاه کې د امنیت ملي لخوا نیول شوی او یو گروپ هم د پولیسو لخوا او همدارنګه په ګرش کې یو گروپ د تروریستانو نیول شوی.
په دې خبرې ناسته کې که څه هم یوازې د طالبانو تلفاتو ته اشاره وسو خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د شدیدو بریدونو او حملو له امله د افغان ځواکونو تر شل ډیر سرتیري وژل شوي او نږدې 15 نور ټپیان شوي دي خو دغه شمېرې رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو هم د دوی لور ته اوښتي تلفات یوه ادعا بللې ده او برعکس افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده. سرکار یوسف احمدی ازادي رادیو ټول حکومت همیشه د دوی په صفوفو پسې تبلیغات کوي. موږ دلته یاستای د ازادي رادیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا محل په افغانستان کې د ورځې 12 بجې سوی د مهمو خبرونو سرټکی لای کرام الله اکرام څخه خبروي.
په داسې حال کې چې نن د نوې کال لومړۍ ورځ ده، د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګې سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو نن سهار وختي سقوط کړي او لامل یې 22 افغان سرتیري وژل شوي. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتی وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټه اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته مثبتو پیښو شمېر سلر ویشته ورسید. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دینه روغې له کبله د مړو تر شمیر اوخته. تیر ورځ په سلر ویشتو ساتونو کې په دې هیواد کې 420 کسان چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوي دي. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15,000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینه وکړي.
درنو اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو پورټل افغانستان کې په 1200 نوي او په کابل او یو شمېر نورو سترو خبرونو کې په 15 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم د مخکخه خزو اونیس پروګرام
مخکخه خزي.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د دیونی خبرونه ته د مخکه خو خوځ خبرونه ته خرغلاست. ز واګما جبر خیل د خبرونه کې لتا سستره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه. ز خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې زمنګ پلنه مو ومنه لا او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل لتا سینه اغلی ور دک ستاسی پخله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. ز د افغانستان ټولو خويندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم. هله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک په سر کې راته دا وایست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ خپل فعالیتونه کراته وایست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر داده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و، نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم. له نیکه مرغه چې دی ډېر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی. دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډېر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغه شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاصي کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړو. د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفت مې څو کاله کار کړی. پس د هغې نه د سیف د چلډرن سره یو هم د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ. په ساعه کې چې موږ ژوند کړ د قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه چې د موږ سره کار وکړي. بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ د په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې. د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شو چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي، هغه پوغو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو. د طالبان په وخت کې ما جونو ته د خیاطی زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. او نجونې مې باسواده کړي، ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه، دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې.
بله.
او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته ز حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله. ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوک مې ورده کړه او پیژنې او خوشاله شول په دې باندې. اغلی ورده که د سید ټوکی په بڼه درته وای ما موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخ خزی دوی ټوله د ریاضی استادان وي. د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادان بیانو مخکخ شي او لوړ پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل، هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي، فوکس نه کړي، نو هغې لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله. بله. ډېره زیاته مننه اغلې وردک. زموږ اورېدونکي په کرښه دي، دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نوم راته ووایاست، د کوم ځینې مړیکې نیولی؟
سعید زابل ولایت خبره کوم.
مهرباني وکړئ.
زلم مهرمن وردک، دا پښتنه کومه تا
تاسو د طالبانو سره اثر دی از طالبانو د ګډون له حکومت سره ډېره سختي راځولې لري د مسلمانانو دي عالمان پک شي دي څه په کرام لري د شذو حق او کوک چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قران ور کړی دي هغه باندې کاني دي هغه څه څو نه اعلان دي کولای کچې هغه څه څو اعلان دي چې او له ما ورته دري افغان ورته دري دي ولې دا سختي راځي د طالبانو سره تاګول دا خدای چې حقوق ور کړی چې قران او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او لاغه ور خو ته بشل نو حقوق هم نه غواړي چې له قران او له حدیث او له پیغمبر له حقوق ما چې وانه
ستاسی پختن مو واخیستلا اغلی وردک با ستاسی پختنی تا زواب وی میره بانی وکی اغلی وردک
دیر ما ننکرم ده محترم روز نا ده زابل ولایت نا واقعا ده ده خبر پریشتیا چه دوی مسلمانان دیم اگر اغا یو دلیل چه اوس خزه ډیره ته ویریدلی او خزه ډیره اساسیت کوي هغه د دې چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغل دغه طالبان و چې جونې ټول په کور کې ناولې زه خوونکې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکوونکې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې او هغه ویره د دوی سره ده ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل و مې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو ښځو ته دا خبر ما ته د منلو وړ په دوه نه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندګانو نه غواړو دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي دوی د دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی غلط دی دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساواتو دین دی په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی دوی غلط تعبیر ترې کړي تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آشیا کې پریښودل کیږي او د دې حق ته پښو لاندې کیږي نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده نوره کومه ویره نشته هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي بلکې مشکل نشته
بله ډېر ښه اغلې وردک اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسو په ژوند پورې تړاو لري تاسو چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ تاسو مخکې خپل خبرو کې ویلي چې ستاسو زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټوه البته د کورنۍ له لرو غړونه نو څنګه تاسو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي
نه له نیکه مرغه نه په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ نو ټول خو ویني چې په یو کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفخیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دوی ولیدل چې ما څومره په خپل او کارونو چې د کور په چوکاټ کې میکړل مثلا ځان مې ته په خطر کې چولای و مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند می شریکه مخته وړ څومره می کومک وکړ او څومره می وغوښتل چې ما اولادونه به سواد پاتې نشي بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي مکتب ولونی فاکولټا ولونی نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه نو هیڅوک خنډ واقع نشول اوس هم دغه د ما حضور
په دغه پړی کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشاله یم د ما ورونه د ما لرې کورنۍ د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې تا په دغه برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته خپلو خپلوانو ته خپلو خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي، نو ورونه یې پلارې دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او جونی د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزان سره ونه لري او دوی راووزی د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دوه طرفو خبره ده چې واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نورو نږدې خپلوانو پورې رسیږي، که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولتا ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی. هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاری ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول، او د دوی د ځای تامین اول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داسې کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داسې کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوتا متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کې وو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسېږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېنې او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته زیات آزار او وضعیت ډېر شوی دی بدو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره م واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسې ترې تېر شئ، دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ترې کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسې تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشاله اوسې د ورخیل خورخې چې د خدا په خیر خبرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سره وصل شوی ما جمربین هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذو قدرمند مېلمنۍ ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغ جوړ وي. یو د پښتنې لرم د پښتنې داسې دی ورته کورونا چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه تر مخ شوې یات کنه، او بل د چا له خوا نړۍ رجا تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی دا چې خدمت وکړي، یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې د له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه.
بل ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک په کرخه یاستی.
بل زوار وم جبرخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبرخیل، وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبرخیل صاحب نه چې پښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لارې او دا کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکوم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ما ته خلاص غلی د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه میرمن یې، او ته کولای شي. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولای شي چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما ته کړی، او دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مساله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار ډېر کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې.
بله ډېر ښه. د شیری ټولګې مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګې مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپله لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایساره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسرشته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یوسایډیف پروژه کې کار کړم، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې مو مثلا یو توری کله چې ورپیژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا آینده که ده معارف ده وزارت سره که دوی وطوانه دل ده کتابونه شریک رم و که چاپ تا ورسیگی ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقع کیگی و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده، یعنی زخپلا ده شیر یو خوایون کیه، ما خپلا خو شیر نلیکم و شاید استعدادی ونه لرم، خو ده شیر دیر خوایون کیه، ما شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دارا ته وایاس چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیر دی، یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب، او د وی خزه د وینجل کې د ژوند انزور دی. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته، او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځینه شي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله گرچه اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي، ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. اولی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسو ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسه کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شیرونه لیکلي دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، هم دومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لرو چې راشي د رقابت میدان ته راووځي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
زیاته مننه اغلی وردک، از منگ وقت پا خلاصی دوده لطاسینا دیر زیاته مننه کوم دزده لکومی چی دخپلو دیر و مصروفیتون و سر بیرم و مگ او آوریدون کو تا وقت را کرد تاسی تا خو وقت وارم خدای ممل شا او درانو دوستانو دخپراون پا همدیزی پای تا ورسیده تر بیا خو وقت ولاری.
تور پتا جنت دے ما د پار پریختے زما تور پتا جنت دے ما د پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی